افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو بیا هم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان چارواکو سره او دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندان سره د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق رح ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. امریکا خبرداری ورکړی چې که روسیه، ایران او د سوریه حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه غورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې روانه جګړه وارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی، داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د پټه په درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. ماتیس هغو خبر اعلان ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وویل چې د ده په باور تر اوسه بریالیتوب ممکن دی چې هغه له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جولجاری په اساس وباله. ماتیس وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکانات وهضموي. ماتیس زیاته کړه د طالبانو یو شمېر ډلو کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړي او یا هم خبرو کولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر به په دغه سفر کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له قمندان جنرال جان نیکلسن او له افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. ښاغلی رحیمی د انردرې د ولسوالۍ د اوسني وضعیت په اړه وویل
ولسوالۍ ډیری برخه چې ده هغه د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته ناامن دي، هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي نجرت چې به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخه ریشکر.
رحیمی دغه راز له افغان ځواکونو سره د سیمې د خلکو همکاري وستایله او وویل چې په دریو سیمو کې چې وسلوال محاصره شوي او له خلکو د لارې د وتلو غوښتنه کړې وه، هغوی رد کړه چې په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو شمېر له 650 تنو ته ورسېد. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د اسحاق رح ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او د جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. یو لوړ پوړي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې افشا شي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې اوسنی غړی او د بلخ د لرې کړی شوي والي عطا محمد نور ته نژدې رح ګذر به په نژدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي. د بلخ د ولی ویان فرهاد منیر فرهاد که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وویل چې رح ګذر یو له کاندیدانو څخه دی چې ښاغلي نور یې د دې ولایت مقام ته د وړاندیز کړی و. تقریبا 3 میاشتې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست د بلخ د نوي والي په توګه انجینیر محمد داود ټاکلی و چې ښاغلي عطا محمد نور له ټاکنې سره مخالفت کړی و. په کندهار کې څه باندې 2000 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد وسوځول شول. چارواکي وایي چې دغه مواد چې په 3 کلونو کې راټول شوي وو نن د دې ولایت په داغستان ولسوالۍ کې وسوځول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل
دغه مواد تقریبا 2000 کیلوګرامه مختلف نوع مخدره توکي او کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات.
چارواکو دغه راز وویل چې له دغو نشه یي موادو سره په تړاو 438 تنه نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکا خبرداری ورکړی چې روسیا، ایران او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل هغه اوربند چې امنیت شورا دوه اونۍ مخکې تصویب کړی ناکام شوی دی، او متحده ایالات د یو نوي دېرش ورځني اوربند طرحه وړاندې کوي چې د دې په وینا د تروریزم ضد عملیاتو په نوم تشبه ونه لري او له پامه غورځول به د سوریې د رژیم او نورو لپاره ګران وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس مسمومیدل وبلل په غوسه دی. ریکس تلرسن خبرداری ورکړ چې موسکو به یقینا د دغې پیښې په سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. تلرسن زیاته کړه چې موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجې چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په سالزبوري کې د اعصابو په فلج کیدونکو موادو مسمول شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت یې خطرناک دی. د تلرسن له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې ډېر احتمال شته چې روسیه په دې پیښه کې ښکېلوي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه. د هغه راپور په مسوده کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته رسنیو ته خپره شوې او ترامپ ستاینه کړې مګر د ډیموکراتانو کمیټې هغه سمدستي رد کړې. د جمهوري غوښتونکو کمیټې ویلي چې دوی له دې سره موافق دي چې موسکو د تبلیغاتو او د ټولنیزو رسنیو له لارې د غلطو خبرونو په خپرولو سره د دې هڅه کړې چې پر دغو انتخاباتو اغیز وکړي، خو دوی د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې له هغو موندنو سره مخالف دی چې وایي موسکو هڅه کړې وه چې له ترامپ سره چې په ناڅاپي توګه د ډیموکراتانو له کاندید هیلري کلینټن انتخابات وګټل مرسته کړې وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونه ډیره برخه هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو زموږ همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. په همدې لپیل کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه. د خبرونه ز اجمل تورمان د بید الله عبیدی په تخنیکی همکاری تاسو وړاندې کوم. د خبرونه موضوع مو د تحصیلي نندارتونونو جوړول او ځوانانو ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوې خپلې لوړې زده کړې پیلوي ګټي. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د سګنی تحصیلي نندارتون یو جوړونکی قدرت الله کامران، دغه شان افغان لیکوال او ژورنالیست فرهاد پیلوزه، او افغان لیکوال ژورنالیست او مدني فعال فرید احمد تسکین. درنو ملمنو خره خلاص دغه شان تاسو درنو لیدونکو هم کولای شئ چې موضوع پر خپل نظرونه او کل درنو ملمنو څه پوښتنه لري را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې مو دی 0995 او 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0925 0 تحصیلی نندارتون یو جوړون کې وای کېدای شي دغه نندارتون په اړه ولا اول معلومات راکړي چې څوره زو په موخه جوړ شوی او څومره تحصیلی ماسو پکې ګډون کړي او څومره کسان هم لیدنه وکړه په لومړی برخه کې هغه عمومي معلومات را سره شریک کړي.
مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو ته د بس ګډونوالو ته. تحصیلی نندارتون په اړه زه تاسو ته وایم چې دا زمونږ څلرم تحصیلی نندارتون په افغانستان کې، بالخصوص په کابل کې، چې د درې مخکې موږ درلودلې تحصیلی نندارتونونه، او دا مو څلرم نندارتون و چې په دې کې موږ شپېته غرفې درلودلې، یعنی شپېته د لوړو زده کړو موسسې، انسټیټیوټونه، او هغه هغه څوک چې د لوړو زده کړو په برخه کې، نیمالي زده کړو په برخه کې کار کوي، راغلي و ترې و چتر لاندې خپل هغه د فن مظاهره خپل شته خپل امکانات چې ولست په واکه ور کړی و خلکو ته وښودل او خلکو ته وړاندې کړل د خپل مدیریت خپل استادان خپل کریکولم او خپل هر هغه څه په هنځه رښتې چې دوی څه کوي او د دوی هدف څه دی ولې یو پانتون جوړ کړی دی د څلور ورځو په جریان کې د یو چتر لاندې په سالم رقابت سره جوړ شوی وو چې په دې کې زمونږ ډیره برخه چې وه د تحصیلات لوړو زده کړو موسسې ته ځانګړې وه او تر څنګ یې موږ نیمالي تحصیلات هم درلودله او خصوصي مکاتبو هم ګډون کړی و دې تحصیلي نندارتون کې.
هدف څه شو؟
هدف د تحصیلي نندارتونونو دا دی چې موږ یې جوړوو چې موږ افغانانو ته او بالخصوص هر هغه څوک چې د افغانستان په تعلیم باندې باور نه لري د افغانستان تعلیم ورته هېڅ ښکاري او دا وایي چې د تېره دوره کې یا اوسنۍ دوره کې تعلیم په برخه کې کار نه دی سو یو یا نه کیږي. دې هدف دا دی چې موږ وښیو چې افغانستان د تعلیم ځای دی، افغانستان د سولې ځای دی، افغانستان د پرمختګ ځای دی او هر هغه څوک چې غواړي په هیواد کې دننه په ښه فضا او په ښه توګه باندې معیاري زده کړه کولای شي. لکه موږ په افغانستان کې یو څلور د شخصي پانتونونه لرو، نو د دې شخصي پانتونونو یو ارزونه هم په دې نندارتونونو کې کیږي. د شاګردانو د محصلینو هر هغه څوک چې غواړي تازه لوړې زده کړې پیل کړي، هر هغه کورنۍ چې غواړي اولاد یې تربیه سي سالم لوړې زده کړې وکړي، نو هغوی به د تحصیلي نندارتونونو ته راځي او د تحصیلي نندارتون د مختلفو پانتونونو نه لیدنه کوي، دوی سره به خبرې کوي، خپل د خوښې رښتې د خوښې پوهنځي او په ډېر کم په ډېر زیات ډسکاونټ باندې بدل تخپل اډمیشن کې خپل داخله اخلي. د دې یو بل مهمه ګټه دا ده د نندارتونونو وړاندې کول چې هر هغه تحصیلي موسسه چې غواړي دلته خدمت وکړي او د نندارتون کې ګډون کوي، هر هغه څوک چې د نندارتون ته راځي او نندارتون څخه لیدنه کوي او د دې تحصیلي موسساتو نه لیدنه کوي، هغوی به 50% تر 70% ډسکاونټ اخلي. یعنی دا هر هغه چا لپاره چې اقتصادي مشکلات ډیر وي او نسی کولای لوړې زده کړې وکړي، ارمان لري چې لوړې زده کړې وکړي، دا نندارتون ورته یو ښه چانس برابروي تر څو دی وکولای سي خپل د خوښې پوهنځي د خوښې رشته د خوښې پانتون چې دلته یو سالم رقابت لاندې دي په ډیر زیات ډسکاونټ باندې، یعنی تر 50-70% ډسکاونټ باندې دلته خپل داخله واخلي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. سو یعنی لومړی هدف دا دی چې موږ خلکو ته ګټه ورسو او خلک په کم پیسو باندې وکولای شي خپل لوړې زده کړې بشپړې کړي.
مننه کوم ودان د پدیړم تاسو غوښتل ویم چې پټ کلیس ډول مثلا څونه کسان لیدنه وکړه د لمړی پښتنې برخه پات شو؟
بالکل، زمونږ د څلرم تحصیلي نندارتون تقریبا د 20000 تر 25000 کسانو پورې موږ لیدونکو درلود چې راغله او د څلور ورځو په جریان کې زمونږ د تحصیلي نندارتون نه د پانتونو نه انسټیټیوټونو نه ننداره وکړه او خپل هغه څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړل. یعنی په څلور ورځو کې ډیر غټ رقم دی، که څه هم د او کابل کې د ورستي خنړی پیښو لامل زموږ ډیری کسان د تزړه نشه کول چې د نندارتون کې ګډون وکي او ځان مسؤل نه باله، خو د تیرو کلونو په نسبت کې ګرچې زموږ اشتراکونکي کم وو، خو بیا هم د 20000 تر 25000 پورې زموږ د سروي لمخې زموږ د غنملیکنې لمخې کسان راغلي او د نندارتون کې ګډون کړی.
ډیر ډیر مننه. خغلی پیلوزه د خغلی کامران وویل چې په دغه تحصیلي نندارتون کې ډیره ګټه مثلا ځوانانو ته واغوي چې نوی غواړي مثلا لوړ زده کړې پیل کړي، ستاسو په نظر باندې اختیار دا موضوع څومره مهمه ده چې د ځوانان مراجعه وکړي اول ته د خپل خوښې د خپل هغه کمی اقتصاد مطابق چې دی او یو یو تحصیلي مؤسسه ځان ته انتخاب کړي، څومره ګټور دی دغه اقدام؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ملګرو ته سلام، موریدونکو ته سلام. واقعیت چې خه اقدام دی او د افغانستان په تحصیلي او د پهونیز ډګر کې دا نوښت دی، په خاله غسنه کې د شاګردانو هم په پټسترګو ځان ته د تحصیلي رښتې انتخابولې، تر څنګ ځینې نورې ګټې چې هغه فکری تبادله ده، د مفاهیمو تبادله ده، په دې کې د یو بل سره د لیدنې فرصت دا ټول شته دي په دغه نندارتونونو کې، بیا خصوصا د تحصیلي نندارتون چې دی واقعیت ډیره ګټه لري زموږ په ځوانانو کې. هغه مړه انګیزه چې هغه پخواوه اوس هغه دغه شان کړنې او دغه شان نندارتونونه را ژوندی کولی شي. یو غټه غټه سوند چې هغه د شخصي پونتونو په برخه کې د ځوانان لري هغه د فیسونو د نرخونو مسله ده چې هغه باید کنټرول شي. دا سالم سیالی سالم رقابت موجود نه وي په دغه ډګر کې فیسونه به همدغسې په ګونګ حالت کې او په همدغسې خودسرانه ډول باندې ټاکل کیږي او زموږ ځوانان به له زده کړو همدغسې بې برخې پاتې وي، همدغسې محروم به پاتې وي. تاسې که وګورئ په ښارونو کې ژوند یوه ستونزه ده، بیا دلته د ماشومانو د ځوانانو دپاره د زده کړو اسانتیا بله غټه ستونزه ده. او لبد مرغه چې شخصي پوهنتونونه شخصي تعلیمي ادارې چې دي هغه یوازې په ښارونو پورې منحصرې دي. که چیرته دغه شان رښتینې سیالي رامنځته کیږي او د دغې نندارتون په وسیله باندې دا کار کیږي، نو دا یوه ښه وسیله ده، یو ښه اقدام دی. او شخصا زه ستایمه ډیر شي باید دا کلو بانډو ولسونو ته وغځېږي او ولایتو ته حتی وغځېږي. څو التم ځینې ادارې شته دي په ولایتو کې، ځینې پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه شته دي چې همدغه جبر همدغه ظلم یې راخیستی دی په دې ځوانانو باندې. تاسې وګورئ چې کله چې زه که له نوم پرته ووایم چې په کابل پوهنتون دی، ماسټري د میاشتې یو لکو څلوېښت زره د سیمسټر یو لکو څلوېښت زره افغانۍ اخلي. نو که چیرته یو څوک یو لکو څلوېښت زره افغانۍ ولري او دی بیا ماسټري وکړي، بیا د دې ماسټري ثمره ترلاسه نه کړي، څه فکر کوئ چې دی به څومره مایوسوي په ژوند کې؟ په هر حال یعنی د لیسانس دوره هم همدغسې کړکېچنه ده. زمونږ شخصي ښوونځي کې وګورو، زمونږ په کابل کې یا په نورو ښارونو کې، هغه هم په همدغې کړکېچ کې اخته دي او په همدغې ظلم کې ښکیل دي. نو هیله مې دا ده چې دغه لړۍ وغځېږي، دغه لړۍ پراخه شي او د دغې سالم رقابت هغه زمینه چې ده هغه رامنځته شي.
ډېره ډېره مننه له دې کمرغه. زموږ یوه بله میلمنه د مورا پوهنتون یوه استاد اغلې شریفه ستانکزی هم را سره په سټوډیو کې ده، ورته ښه راغلاست وایو او وار وار کوو چې را سره خبرې وکړي. اغلې ستانکزی، ستاسو په نظر باندې د دغه تحصیلي نندارتونونو ګټې څومره دي د ځوانانو دپاره، د تحصیلي محسسو دپاره؟ په دې اړه ستاسې نظر هم واخلو.
مننه. تر هر څه دمخه زه ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامونه وړاندې کوم او هیله ده چې جوړه او روغ اوسي. او په څنګ کې زه باید په دې اکله دا ووایم چې کله چې یو څوک د تحصیل په برخه کې یا که هره برخه یې غواړي یو کار سرته ورسوي، نو مخکې له هغه نه باید دغه کار باره کې معلومات ولري، دغه کار ښېګڼې مثبت یا غیر مثبت اړخونه یې باید وپیژني. نو که یو تحصیلي مرکز د زیده مثال په توګه، نو مخکې لغه باید معلومات ولري او د دې سنندرتونونو او زینو پرانستل د خو خامخاله ګټه پرته نه ده. په دې چې یو مشخص ځای یو مشخص مرکز دوی ته وړاندې کیږي چې په یو ځای کې په یو ورځ کې یو دفعه چې دوی غواړي راسي، او هلته ټول پوهنتونونه دي، انستیتونه دي، مکاتب دي، هلته خپل هغه پروګرامونه، خپل پالیسیګانې، خپل هر څه معلومات لري هغه وړاندې کوي خپل مشتریانو ته. نو دا یو خو ډېر لوی سهولت ده زموږ د خلکو لپاره، یعنی سرګردانه کې نه چې موږ کوم اړخ ته لاړ شو، په همدې وجه کې خپل معلومات لاسته راوړي، بیا نو بعد لغه بیا خپل انتخاب تر سره رسوي چې موږ کوم شی انتخاب کړو. نو همداسې که موږ په هره برخه کې وسنجو دا د اهمیت نه خالي نه ده. نو په دې برخه کې موږ خپل فرزند زه د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس برخه کې کوایم، موږ په دې برنامو کې اشتراک کوو او تیر کال موږ د دې شاید اوس دغه نمایشګاه یا دغه پروګرام د تحصیلي نمایشګاه چې موږ خپل سپانسر موږ خپل دا په 1995 کال کې دا برنامه موږ د خپل پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لار اچولې وه چې ډېرې ګټې مو لیدلې. او اوس دا پروګرامونه موږ ادامه لري، موږ چون یو نوی پوهنتون ده، یو نوی کمپلیکس ده، او غواړو هغه خپل هیوادوالو ته خصوصا خپلو خویندو ته چې هغوی بیا په دې پوه سي چې تنه یوازنی پانتون چې د خزو لپاره خدمت کوي د خزو خورته وړاندیز نه کوي دا پیژني ام دغه برنامه ام د سینمایشات ام د سی خبرونه خاص خبرونه د کتاب رازی د خاص او عناناتو هغه فرهنګي کړنی چې خزي کوي او کورونو کې دي هغه غواړي چې یو چیرته یې چاته وروخی هغه موږ په دې پانتون کې د خزو لپاره داسې زمینه مساعده وو چې هغه موږ خپلو خویندو هیوادوالو ته وړاندې کوي خلک راځي ګوري بیا د غل مخې نه انتخاب کوي هغه ښېګڼې او ټول شیانې ګوري بیا
ډېر ډېره مننه اغلی ستانکزی ښاغلی تسکین تر ډېره دغسې فعالیتونه په پلازمینه کابل پورې محدود وي په ولایتونو کې ولې داسې نوښتونه نه کیږي مثلا تاسې د پکتیا ولایت اوسیدونکي هلته مدني فعالې څه نظر لرئ چې دغسې غونډې داسې تحصیلي نندارتونونه که په ولایتونو کې هم جوړ شي دا به د ولایتونو د ځوانانو سره ډېره مرسته وکړي چې د خپل تحصیلي مرکز په انتخاب کې د خپل ذوق او د خپل اقتصاد مطابق تصمیم ونیسي
ډیر مننه ترمن صاحب تاسو ته او د میز ګډونوال ته هم دا ډول درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلي وړاندې کوم څنګه چې عقل یعنی څه شی دی په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمای وي ما ور باندې لیکلم کړی دی په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمای وي هلته د افراطیت او ماتم فرسته فکر په میراث پات کیږي رزو موږ د کومې ټولنې غړي یو موږ د ختیځې ټولنې غړي یو بلا په دنیا کې دوا ټولنې شته چې یو ختیځې ټولنې دي یو شرق غربي ټولنې چې موږ خپل د ختیځې ټولنو وګړي یو زه وایم چې د ختیځې ټولنې اصل کې وپیژنو ختیځې ټولنې اصل کې دوی چې دي اوږدمهاله پلانونه نه لري عقلاني باورونه سره نه لري ټبر باوري موجوده ده تشددي افکار موجود دي یو ډول عاطفوي سیستم پکې موجود دی چې د عاطفې د زیات لوجې انارشیزم یا ګډوډیشن رامنځته کیږي تبه چې په کومه ټولنه کې چې ګډوډیشن رامنځته کیږي هلته د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي د علم او د فکر د تولید او د ذهنیت سازۍ مخه ډب کیږي نو تبن چې په ټولنه کې دغه سه مسائل شته چې انسان د فکر نه لوولې شي او پښتنم تاسو وکړل چې په نور ولایتونو کې ولنې کیږي زه وایم چې د نظام کمزوري ده او مشکلات اوس کوی چې خلک پوه شي نه دي چې را د علم او د پوهې درنا په جوهر او ارزښت نه پويږي دا خبره به ډیره بې معنی وي ځکه دا خبره هم ډیره تکراری ده زه خپل شخصا په ځانګړي توګه زه خپل وایلی شم چې زه اوس مهال په یوشتم پیړۍ کې زه په دې شرمېږم چاته ووایم چې یاره مونږ باید درس ته لاړ شو درس ووایو سبق ووایو ځکه چې اوس مهال مونږ خلک پوه شوي دي خلک ټول چې فیسبوک باندې پیږي په ټولنیزو رسنیو کې د خپل فکر د اظهار خبره کولی شي نو طبعاً چې د علم او د استاد لپاره د زده کړو لپاره دوام لپاره له هرې ممکنه لارې نه استفاده کولی شي خو که چېرته امکانات ورته برابر شي ولایتونو کې کوم پاندونه چې دي لوړ زده کړو موسسې چې دي انسټیټیوټونه چې دي د ځانګړي خصوصي ښوونځي چې دي هغوی اکثره یوازې د پیسو د پیدا کولو لپاره جوړ شوي دي هغوی کومه پالیسي کوم میکانیزم چې د لوړ زده کړو وزارت لخوا نه په هغوی باندې شرایط ښودل شوي دي هغه شرایط ورباندې تطبیق شوي نه دي خبره د ولې په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه نه کې په ولایتونو کې کیږي دغسې پروګرامونه ډېر شوق او په ذوق سره دا خبرې کیږي خو ما مخکې ویل چې هلته امنیتي ستونزې هم شته دي او ځینې فرهنګي کلتورونه لا هم شته چې زمونږ د ټولنې د بیدارۍ لپاره لا کار هم شوی نه دی ځکه چې زمونږ ټولنه ډېر کار ته اړتیا ده ډېر کار ته اړتیا ده مونږ که غواړو چې راتلونکي کې زمونږ د ګران لوی افغانستان لپاره د افغان انسان د ځینې سیاست جوړولو لپاره بل فخر افغان باچا خان پیدا شي خو دا به هم ډېره سخته وي ځکه دې ته ډېر کال کار پکار لکه څنګه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته نه سو کاله تبلیغ وکړو نو زه وایم چې زمونږ د ګران افغانستان د خلکو لسون لپاره څه چې تر ابده مبارزه پکار ده تر څو چې دغه بدمرغه پدیده چې نه پوهی ده ورکه شي لکه ګوزن
ټی ډیره مننه تسکین صاحب ښاغلی کامران موږ چې د مراب پهنتون سره اړیکه ونیول او د دوی استاد مدغه خبرونه تر راوتول. دوی دغه تحصیلي نندرتون په اړه به خبري وخوده چې دوی خبر نه ول. ولی مثلا په داسې حال کې چې په سلګونو تبشمیر رسیدي د تحصیلي ماسو او پهنتونونو په دې کې ولی د اویا او پښمیر کې دغه ولایا تاسو ونه غوښتل چې ټول په کې وي؟ آیا یو شمیر پهنتونونو تحصیلي ماسسي حاضر نه شوي چې دغه تحصیلي نندرتون کې وي؟ ځکه شمیر یې څونه ډېر کېدی شي خدمتونه ډېر یارای شي ول او محصلین چې راځي هغوی به ښه انتخاب کولی شو. ستونزه څه وه په دې برخه کې؟
تورمان صاحب ډېر ښه سوال دی. ستونزه فکر نه کوم چې زموږ د خوا دی وي، ځکه موږ د دې تحصیلي نندرتون مخکې ما وویل چې زموږ څلورم تحصیلي نندرتون دی چې مخکنی تحصیلي نندرتون اغلی استاد وویل چې سپانسر هم دی. و زمونږ 15 ورځې تقریبا سوشل میډیا کې او تلویزیونی تصویري رسنیو کې بیلبورډونو لالارې موږ اعلانات کړي دي چې څلرم تحصیلي نندرتون په دغه تاریخ باندې جوړیږي. هر هغه پانتون، هر هغه نیمه علي زده کړو موسسه، هر هغه مکتب چې غواړي خپل پانتون خپل شته امکانات ولسته په خدمت کې وړاندې کړي، غواړي چې خپل هغه څه چې لري او هغه د دې نندرتون لالارې خلکو ته وشي کولای شي ګډون وکړي. او ټولو پانتونونو ته موږ ایمیل کړی دی، د مورا پانتون په ګډون موږ ټولو پانتونونو ته ایمیل کوو چې هر هغه څوک چې غواړي دلته ګډون وکړي. او هر پانتون ته موږ اولیت ورکو چې مثلا ښه خدمات خلکو ته وړاندې کوي، لکه مورا پانتون چې افتزنو په برخه کې ډیر فعالیت کوي، ډیر کار کوي او تر ډیره موږ ساین هم کوو د کارونو. دا چې مورا پانتون ګډون نه دی کړی ستونزې ماته نه معلومیږي، ځکه موږ د شپې توسه تر 140 غرفو ځای لرو، درې منزله ځای لرو او په هغه کې موږ 130 غرفې کولای شو ځای پر ځای کو. او ټول پانتونونه خصوصي مکاتب کولای شي ګډون وکړي. د 15 ورځنی اعلانونو تلویزیونی رسنی رادیویی او بیلبورډونو لاله د او د ایمیل لاله موږ خپل ټوله هڅه کړې ده. دا چې مورا پانتون به خبره ده او د کې ګډون نه دی کړی دلیل باندې ځنه پېژم، خو موږ هغه خپل نهایي هڅه کړې ده څومره چې مرتوانو څومره چې مکولای سوای د دې ځکه د نندرتون ګټه ټولو پانتونونو ته معلوم دي چې و تحصیلي نندرتون ګټه یو پانتون ته څه ده. یو پانتون چې دلته راځي څومره لاسراوړنه لري، څومره محصلین جذبولای سي، څومره خپل پانتون شو کولای سي، څومره په کابل کې په نورو ولایتو کې هر هغه کس چې دلته راځي یو پانتون څومره تر تاثیر لاندې راتلای سي. هغه ګټه ته په کتو باندې هر پانتون د علاقه مندي چې راځي ګډون وکړي. دا چې ځینې پانتونونه پاتې سوي دي ممکن هغوی را روان نندرتون ته آمادگی ونیسي یا د نندرتون ته آمادگی نه ده نیولې، نو همدا یو دلیل کېدای سي. خو موږ هغه خپل ټوله شته په کار اچولې او هغه څه چې مولرل د ټولو پانتونونو سره مشارکې کړې وي او اکثره د سي پانتونونو موږ سره ګډون کړي چې هغه یعنی مالی وضعیت ډیر خراب او هغه اقتصادي وضعیت ډیر کم او نیس وای کولای چې دلته ګډون وکړي، نو هغه فریدل ته ګډون کړي. هغه ته هغه د چاپی مسایل او هغه ټول هر څه موږ ته فری کړي دي څو دی وکولای ولسته خدمت وکیل ته ګډون وکي او خپل پانتون ته ارتقا ورکړي، را روان اگزیبیشن ته، را روان نندرتون ته آمادگی ونیسي. یعنی څه چې متوان کې واغه مټوله دی په اختیار کې شي. و
ډیر ډیر مننه. افغانستان ته پښتنه بل تاسو نو کوم مخکې پیلوځي سی وویل چې فیسونه ډیر زیات دی په پانتونونو کې او بل دا چې غیر د فیسونه شته ورته اشاره وکړي. نور موضوعات هم دي، مثلا محصل کې چپترونه واخلي یا کتابونه چې ریفرنس په توګه باندې ورکول کیږي چې هغه واخلي. د ټول مصارف کراوه سنجي به د فراغت د غونډې تر مصارف پورې دی پر شخصي پانتونونو کې دا ستونزه لري کیږي. مه فکر نه کوي چې دا د پنننۍ او شرایطو کې چې فنند اقتصادي پلا وړ زیاتمند دي سوزمنه بي دي او مسل لپاره مورا پهنتون په خاص ډول تاسو په دې برخه کې څه دخل لري؟ حال دا چې یو بل د غم په دې کې د کی چې اساس مسلین جونې دي او نو د تر لکانو پر تر ډیر پر دا مشکل سره اقتصادي مشکل سره مخ دي. پر دې اساس نظر
مننه. زه د ورور خبره ته مخ کې غواغم او تر یو ډیر هدا دا خبره دي دوی د مال لپاره د منلو وړ نه دي.
یعنی تاسو خپل مرکز په اړه یې ټول
نه ټول د ټول عمومي د دوی د خصوصي سکتور یا پرایوټ سکتور یات کې د پیسو مقابل کې دوی بزنس کوي، تجارت کوي. خب سمه ده، د بزنس خبره په منځ کې سته کله چې یو څوک یو پانګه یا سرمایه په کار اچوي او په مثبت لاره په ښه لار کې په کار اچوي نو خامخا څو ګټې په نظر کې نیسي، هم د خپل مادي ګټې په نظر کې نیسي او هم معنوي ګټې. چې له نیکه مرغه موږ زه شخصا بیا د مورال بودخه خبرې وکړم چې په مورا کې فردن تیزینو پختن سره موږ مخ کېږو چې فیس څومره ده، فیس لوړ ده نظر نورو جای ته، اما یو تقریبا که بد نوم ووایم د خصوصي پوهنتونو د انسټیټو پاتې ده چې هغوی د پیسو مقابل کې هر چا ته سند هم ورکړی. خو اوس موږ غواړو که چیرې یو څوک پانګه له لاسه ورکوي، داسې یو دایمي او معنوي پانګه بېرته لاسته راوړي، نو هغه کیفیت هغه لوړ کیفیت چې ته غواړې ښه استاد دي، استاد سطح اتقل لماسترین لوړی. آیا که فرضاً یو نفر بزنسمن ده دا کار پیل کوي، استادان ورته دا ژمنه لري یا دا تعهد لري چې راسي هلته بیا یو شاګرد یا محصل ته په رایګانه توګه درس ورکړي، نو خامخا هغه ته به ته بیرته یو څه خو ورکوې. دا مصارف د ټول شیان په نظر کې نیول کېږي. زموږ خلک باید دا ذهنیت ولري چې کله موږ یو شی له لاسته ورکوو چې هغه پیسې دي یا مادیات دي، نو په څنګ کې خو موږ معنویت هغه شتمني چې د تل لپاره زموږ سره پاتې ده، او هر څومره چې هغه ښیي، هر څومره چې هغه ځلانده وي، هر څومره چې هغه په یو لوړ پوهنتون کې یا لوړ فیس ورکړي، نو ته به هغومره کیفیت توقع لرې. نو ولې باید موږ دې ته جگرخونه وسو؟ تنه تحصیل برخه کې دا نه ده، موږ همیشه غواړو یو شی په ډېره کمه بیه په لاس راوړو، اما دې ته متوجه نه یو چې هغه د کمې بیه شی خو بیا هغه کیفیت نه لري. زه باید هره ورځ هغه واخلم. لکه یو متل د جاپانیانو ده چې زه په خپل ژوند کې همیشه له دې نه استفاده کوم. هغوی داسې متل لري، وایي موږ دومره پیسې نه لرو چې ارزانه شی واخلو. یعنی ارزانه شی باید هر ورځ واخلې، او کله چې قیمتي شی اخلې نو یاره باید اخلې او تل به دې نه ښه استفاده کړي. نو په دې حساب دا د مال لپاره د منلو وړ نه ده. زه خپله فرزند زه یو مور یم، زه په دې پلاټه کې مې هر څومره پانګه هر څومره مادیات له ما نه ځي، اما د ما اولاد په دې سوجي کې خوب خبره دلته ده. بیا به پسې ګورو د ما اولاد یو ښه جیکی درس وای عاشان سی ټول معیارات کې په نظر کې نیول سی وی، نو دا خو زبه له هر جتی په هر طریق سی غته پیدا کوم، او دا امید لرم چې هغه بیرته بیا ورځ بیرته لاس ته راوړم. نو په خوړل د خوړل لپاره د اغوستل لپاره موږ د سکاسان له روسي ډیر لوړې پیسې مصرفې، ډیر فزن دینې مزخرفات د دا ودونه دا نور معاملې دي، اما تحصیل داسې شاید چې دوی غوړي سي بی بای دي مفتی او خدای می نو دا خو بیا د چال پر منل ورنه.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدم کو استاد سی ټلیفونونه په دې برخه کې راخلو. دا ډی کشمیرې هم دی 0199 شل 15 دیر سلوي خو 0900 122 155. نو د موضوع پړه خدای دې موضوع متخیب کړی او سره اړ کېونی سي. بلې مهرباني وکیا ځادی رادیو دا استاسی غږ سم نه راځي په بخنه سره خپل ځید تغیر ورکړي. اغاړي کې پرېښ و بل اوریدونکو راخلو. بلې ازادي رادیو ده مهرباني.
ترموس سلامونه او احترامات مو منه یا.
وعلیکم السلام مهرباني. ازادي رادیو له څوک له کوم څه
درانو ملمنو تم سلامونه او وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ به وي فضل هدي ورداګ مې باندې چاک نه
ورداک سي مهرباني وکړي.
مننه تاسو وکانو درنو مل منوم ډیر مهمه خبره کوي او دا د ویور دی چې دا ست مونږ په جمعه کې لرو چې دمره شاونو تای ور پکړ دی او چې دا کوم نر ډول څه دی چې دا جوړ کړای دی. نو د درنو مل منو نه مو هغه پښتنه فون دی چې دای په غلرو پراتو سیمو کې چې مونږ یو به کور دی یو په دوه شکل باندې د کور نشي کوي او نه پیږي دغه د پوره پوری کړی دا په نورو ولاتو کې یو په نظر کې دا چې کوم یو نن دور ټول بلم چیرته جوړ کو په نورو ولاتو کې کنه. مننه.
مننه قربان شم. یی چاري پښتنه یاداش و ان شاء الله چې دوستانو ځواب وي. بلې اوریدونکو را سره په کر خره مهرباني وکي ازادي رادیو دا مهرباني وکي. هلو دا اړ کې هم پریش ولا بده مرغه قدر مند اوریدونکو تکړه چړې کني سه یو سم ځکه انتخاب کې د نور لوخ نو ډړه شي. bale مهرباني وکي ازادي رادیو دا مهرباني. زه بدلولې شی یو بخې غږ مسم ناراضي بلې وعلیکم السلام څوک لکه مزه
محمد ولی احمد د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ
محمد ولی له فراه ولایت مې باندې وکي
ما ویل چې د موږ په وطن کې به خیر ډېر ستونزې دي
ښه نو همدومره ودا خو منوش څنګه خوري دي خدای چې تاسو ته څنګه الله هم شریک نه کړه بل اوریدونکو هم پلي کړي بل مهرباني وکي بل د رادیو غک ټیټ کې او سره خبرې وکي مهرباني
السلام علیکم خیر غیرت
مننه کور ودان څوک لکه مزه ټیک
ټیکانه
نو مو سم وانه اوریدل شو څوک لکه پکتیکانه
ګل احمد دی پکتیکانه
ګل احمد دی پکتیکانه مهرباني ګل احمد جانه
دی ما وختن اندار چې د پکتیکا کې شخصي نشته ده د شي قیامت دی تقریبا یعنی نیمال ز ذکر څور یو سمستر په لزر او غنی باندې د شي یعنی خلک استادونه نشته سره ډیر لسون سره مخامخ شي
مننه چې پښتون لري خاص من منونه
پښتانه ممدار چې مقصد د ستانه باندې ترغو فشار راولې چې سلامه دغه خلکو مسلمان وکي او دا چې څنګه یو څه ارزانه کړي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم را سره د ازادي رادیو دا مهرباني وکي بلې ازادي رادیو دا ستاسو اړیکه کرو غره مهرباني په هر حال قدر من اوریدونکو راځو پښتنو ځوابونو ته فضل هادی وردګ ورور له وردګ ولایت نه دوی ویل چې په ولایتونو کې ورته نن درته کوم څه فکر کوم تر دې ډېر تاسو ته متوجه کیږي هاي ولایتونو لپاره هم په پام کې لري چې راسي نن درته نو جوړ کړي چې غیزي ځوانانو مراجعه وکي او د غړین معلومات تسلیم مرکزونو لپاره ترلاسه کړي
بله تورمان سه موږ زونونو په ساته باندې نندارتونونه لرو خو متاسفانه چې ولایت په ساته نندارتونونه لرو زونونو په ساته باندې موږ نندارتونونه لرو چې تیر کال ماهرات زون کې نندارتون درلود او د هغې نه یو کال وړاندې موږ کندهار کې د ایران او افغانستان ګډ نندارتون درلود تحصیلي چې ایران کې کوم فرصتونه دي د افغانانو دپاره د زده کړې عالي زده کړو لپاره او افغانستان کې کوم فرصتونه دي نو هغه نندارتون مو هم د 15 ورځو لپاره کندهار کې درلود چې په زرګونو خلکو عمل ته ګډون وکړ بلکې د کندهار د نږدې همسایه ولایتونو کسان هم راغلل هغه کسان چې د عالی زده کړو علاقه مند او هغه کسان چې غوښتل چې راتلونکي کې خپل زده کړې بشپړې کړي هغه ټول ګډون کړي و هرات کې مدرلوت مزار کې مسش کال پلان دی چې روان نندارتون مو د تحصیلي نندارتون د زون په کچه په مزار شریف او جلال آباد کې وي او د وردک صاحب سوال دا و چې کاري نندارتونونه موږ هر کال څلور نندارتونونه لرو چې تحصیلي نندارتون دی کاري نندارتون دی طبي نندارتون دی او هغه کې ساختماني نندارتون دی د موږ د نندارتون ترڅنګ کابل سرینا کې یو کاري نندارتون هم چې کار او تحصیل عنوان لاندې جوړ شوی و هر هغه کس چې یو ځانګړې رشته کې تحصیل کړي ځانګړې مهارت لري مختلف پانتونونه مختلف دفاتر مختلف انجوګانې دولتي او غیر دولتي دې ځای کې سره راټولېږي او د یو شخص نه چې په ځانګړې برخه کې ځانګړې استعداد لري امتحان اخیستل کیږي دلته نو واسطه مطرح ده دلته نه پیسې مطرح دي هر هغه څوک خپل استعداد خپل د فن مظاهره کوي او عمل ته به د کار قرارداد لاسلیک کوي او خپل د خوشي وظیفه به پیدا کوي او موږ هم هر کال یو کاري نندارتون لرو چې په دې کې په سلګونه په هنتونونه دفاتر دولتي او غیر دولتي انجوګانی ټول په دې کې ګډون کوي او هر هغه لایق او با استعداد ځوان هغه کینجلی وی که هلک وی راځي او دلته امتحان ته ناخسل کیږي او د سالم او آزاد رقابت لاره دی کولای سي خپل د خوشي کار ته لاره پیدا کړي په شمعاش باندې کولای سي کار وکړي نو کاري نندارتونونه مو یوازې کابل پورې محدود دي ځکه ولایاتو کې موږ دومره علاقه مندان دومره دفترونه نه لرو چې هغه دومره توانایي د جذب د کارګر ولري نو صرف مقابل پورې کاري نندارتونونه محدود دي او تحصیلي نندارتونونه موږ د زونونو په ساتل لرو هر کال دو زونونه ته موږ وقف کوو چې هغه زونونه کې موږ تحصیلي نندارتونونه جوړو
بله مننه کمران صاحب پلوځي صاحب وایي دا ټول جهان په دوه افغانۍ شي او دوه افغانۍ تاثیر نه وي نو څه به کوي اوس خبردار چې دغه تحصیلین نن ماسی چې دی پانتونه چې دوی خپل خدمات وړاندې کی کنه، ولی بیا هم مثلا هغه اقتصاد چې موږ خلکو کمزور دی خو هغه څه ونه لري دغه کې وکولی شي په دغه لوړو زده کړو مؤسسو کې جذب شي، نو بیا به څه کیږي؟ ستاسو په نظر باندې څنګه کیدلی شي په ټوله کې دغه ستونزه حل شي؟ دولت څومره کولی شي په دې برخه کې رول ولوبوي؟ مثلا بډایا کسان تجاران هغوی څومره کولی شي، خپل تحصیلي مؤسسې څومره کولی شي یو څه زکات هم وباسي، مثلا د پیسو نه پیسې واخلي، د غیر پیسو والا نه دعا واخلي، څومره امکان لري دغه موضوع؟
لومړی خو دغه تفکیک په ټولنه کې ډیر زیات ګران ده. د دې ملګرو د کور ودان وی چې دوی خو یو کار کوي چې د پوهنتونونو ترمنځ هغه د سالم رقابت یو زمینه برابرۍ یا د هغوی دپاره د اعلان زمینه برابرۍ، هر څه چې کوي خو دا یو نیک اقدام دی. اما کار د پوهنتونونو چې کم دی دا کړکیچن دی په افغانستان کې. که چیرته د شخصي پوهنتون او د دولتي پوهنتون د زده کړو معیار سره وسنجول شي د ځمکې او د اسمان فرق دی. تاسو وګورئ چې د افغانستان په پارلمان کې نیم وکیلان د ناس نیم وکیلان د شخصي پوهنتونونو نه فارغ دي. خو اغلی استاد که چیرته تاسو یو وکیل ما ته راوښیئ چې تاسو تاسو پوهنتون ته درغلی او ستاسو په صنف کې ناست شوی استاد درس ته ناست وي، هیڅ بې څوک ثبوت نه کوي. دا د یو مسله، یعنی ویډیا سندونه ویشل کیږي خو پریمانه د پیسو په مقابل کې، او دا هیڅوک هم نشي ردولی. کنه چې راشي زه درته وښایم چې زما ملګری اخیستی دی، دا خو دروغ نه دي. تر څنګ بله غټه مسله د تدریس د میتود، د تدریس د معیار ده. هغه استاد چې هغه په پوهنتون کې استاد په دولتي پوهنتون کې، هغه راځي په شخصي پوهنتون کې درس ورکوي، ټول هماغه شی دي. په سلو کې 95% استادان د دولتي پوهنتونونو دي، شخصي پوهنتونونو هم دای بل غټه سنده ده. هغه ځوانان چې هغه نوی له پوهنتونه فارغ دي، قدرې دي او ترڅنګ ځینې ماسټرانې هته لري، هغه له قطن چانس نه ورکول کیږي. کنه وی چې مهرباني اغلی استاد تاسو دا ځمواري راکړئ چې ځله ځوانان ماسټران در معرفي کې مقرروي نه مقرري څوک. ترڅنګ بل غټه سنده چې په شخصي پوهنتونونو کې ده، هغه د امتحانونو د مسلې ده. امتحان اخیستل کیږي د شاګرد نه او ناکامي قطن نشته. ما پکې درس ورکړی دی، هیڅ اول استاد ته دا وایي چې وروره ناکامي نشته په شخصي پوهنتون کې، ځکه چې زما شاګرد بیا مال نه راځي، کدا ته ناکام کې بیا مال څوک راځي؟ نو دا یو غلط ذهنیت خپرېږي په دې کې، او زما ګټه ورسره زیانمنېږي. بل تاسو ډیر یو خټ کې ته اشاره وکړل شي د فیسونو د کمښت مسله ده. بل دغه د تاسو وګورئ د فراغت او د زده کړو یو کرکچن بازار په دې ټولنه هغه حاکم دی. یو بس مثلا په ننګرهار کې یو بس اعلان شي په حکومت کې 2000 کسان ورته اپلای کړي، وجه چې شدا وجه دا ده چې دلته معیار معلوم نه دی، او شخصي پوهنتونونو بې شمېره محصلین فارغ کړي دي، او هیڅ هغه نه دی معلوم چې باید څوک مقرر شي څوک مقرر نشي. د وکیل صاحب زوی دی، د والی صاحب زوی دی، د وزیر صاحب زوی دی، د قومندان صاحب زوی دی، دوی د شخصي پوهنتونونو نه په چې دوه کالې وای یو کالې وای وروره پیسې ورکوي او فارغېږي او بیرته چیرې هغه خپله اداره کې مقرر دی. ما تا ته څوک هغه خلکو ته چې هغه مستحق دي، هغه خلک چې هغه واسطه نه لري، هغه خلک چې د وکیل او د وزیر سره رابطه نه لري، هغه ته څوک وخت نه ورکوي؟ هغه که ماسټر دی، که ډاکټر دی، او که هر شی دی. بل د پوهنتونونو او د بډای خلکو د حکومت مسؤلیت دا دی چې په دې برخه کې هغه خلک چې هغه واقعا د زده کړو مینوال دي، زده کړو ته لیوالتیا لري، زده کړې غواړي او وسنه لري، هغوی ته دې موقع ورکړ شي، هغوی ته دې دا وخت ورکړ شي. خیر دی، ډیر دی پیسې دې کمې کړي، نرخونه دې راکم کړي، ډیر محصلین دې جذب کړي. زمونږ استاد دا اوس چې سکل چې کوم دولسم پاسان یا دولسم فارغ زده کوونکي زمونږ له پوهنتونونو نه پاتې دي، دوی د دوی دغه څوک کوي شي چې دوی د پوهنتون ته لاړ شي؟ نه پلار وصل لري، نه تر وصل لري، نه دی پخپل وصل لري، نو دی به پاتې وي نو مجبور دی، ځکه چې دی د شخصي پوهنتون د پیس پیسې نه لري، دی به نو څه کوي بالاخره؟ یعنی د زده کړو معیار دا قطن نه دی معلوم. که زه لس لکه افغانۍ په یو میاش باندې ورکم او په پوهنتون کې د ښو زده کړو نه برخمن شم، دا لس لکه افغانۍ کمی دي. د زده کړو معیار نه دی معلوم، د دې نرخ نشته. که دا په هر څومره ډیرو پیسو کیږي خو چې ته ولرې ښه خبره ده، خو که نه کیږي
نو دا زما ستاسو مسولیت ته چې زه د خپل افغان د خپل ولس د خپل بچو د لپاره زمينه برابر کم د زده کړو غوي محروم نه کم پلو الهاس د پلو الهاس محرومیت ته د ځوانانو ل زده کړو نو بډای خلک دا خونه کوي چې د خپل کور د کور مخې سرک جوړ کی دا خونه کوي چې د خپل کلی خونځي د نړیدلې دیوال هغه هغه جوړ کی دیوال بیرته جوړ کی دا خونه کوي دا خو کولای شي چې پوهنتونونو سره په همکارۍ باندې د یو لسو کسانو هغه فیس په غاړه واخلي پوهنتون باید دغه دغه پیدا کړي چې خیر دی که لس اخلي نو پنځه دی واخلي دوه نیم دی واخلي څومره چې هغه شاګرد وصل لري څومره چې هغه شاګرد هغه بوج نه وتلی شي دا کار دی وکړي دې سره به یو خدای دی چې هغه د زده کړو په زده کړو کې هغه ناوړه فرهنګ چې حاکم دی که پیسې ورکوه که لایق یې که لایق یې باید فارغ شي دا فرهنګ به له منځه لاړ شي او رښتینی معیاري زده کړې به رامنځته شي یو سالم رقابت به رامنځته شي د پوهنتونونو ترمنځ امتحان به په صحیح معنا سره واخیستل شي او صحیح شاګرد به تاسې ټولنې ته وړاندې کوي تر څنګ به د استاد په تفکیک کې هم ډېر دغه وشي غور وشي چې استاد باید څنګه استاد مقرر کړی شي هغه استادان چې هغه شل کاله پخوا په دولتي پوهنتونونو کې استادان دي او په پټ سترګو یې د رتبی اخیستي دي هغه نن په شخصي پوهنتونونو کې حاکم دي او هماغه زاړه تاریخ تیری مواد چې هغه په دولتي پوهنتون کې تدریسي بیرته راوړي په شخصي پوهنتونونو کې په شاګردانو باندې دا جبر هغه کړی دی منلی دی نو دغه دغه مسلې نه به هم خلاص شي ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابر شي د زده کړو زمینه به هم برابر شي
ډېره ډېره مننه تسکین صاحب په کابل کې پیلوځي صاحب چې د افغانستان پایتخت پلازمینه ده په دې باندې انتخابونه وو چې مثلا دلته پانتونونه او د لوړو زده کړو اکثره ماسي غیر معیاري دي نو ولایتونو کې خو بې له شکه چې ستونزې به ډېرې وي ځکه د مرکز نه ولایتونو ته سهولتونه ډېر دي ولې په هر حال یو شمېر داسې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو ماسسې شته دی چې هغوی ډېر ښه او ډېر معیاري خدمتونه وړاندې کوي اوس ستاسې په نظر باندې کام دغه ماسسې یا دغه پوهنتونونه خپل څنګه په ولایتونو کې هم پرانیزي دغه خپل خدمتونه پراخ کړي دا به د ځوان نسل لپاره څومره ګټور وي چې دوی هغه کم معیاري پوهنتونونه چې دوی هغوی ته لار پیدا کړي او پراتون کې د دې ټولنې لپاره ښه د خدمت وړ وګرځي
بېشکه ترمان صاحب لکه څنګه چې پلیوز صاحب وویلې او د ملګري د کور ودان دغه پروګرام جوړ کړی دی د افغانستان د زینت جوړون لپاره ډېره ډېره لویه خبره ده او زه باور وکړم چې د زړه له کومې خوشحال شوم هغه رپورټ مې څو ورځې مخکې چې واورېدو ډېر خوشحال شوم زه وایم چې ګورئ یعنې دغه ټولنه کې چې دا درک پیدا کیږي د ټولنه کې عقل باندې پیدا کیږي عقل د درې شیانو نه رامنځته کیږي یو د زده کړو نه د لیک لوست نه بل د تجربو مشاهدو نه او همدا ډول د محرومیت مجبوریت کې چې انسان رالوی شي د درې شیانو عقل یعنی انفارمیشن معلومات ډیټا زیاتوالی زه وایم چې کچیرته زمونږ هغه خلک چې لوړ زده کړو وزارت کې پالیسي جوړونکي دي میکانیزمونه جوړوي ستراتیژي جوړوي اوږدمهالي پلانونه جوړوي تر څو چې د نوي تعلیمي کال لپاره دوی څنګه تیار اوسیږي او د راتلونکي لپاره هغه کوم ټارګټ ټاکلی دی هغه ټارګټ ته ورسیږي دي بے شک ځینې داسې لوړ زده کړو موسسات شته دي چې زمونږ استاسې د کابل پوهنتون چې په ټول افغانستان کې یو نوم دی د هغې نه هم ښه تدریس کولی شي ځکه چې هغوی استادان ښه لري ځکه چې هغوی مصارف کوي زیاته هڅه کوي کوشش کوي چې څنګه د یو مارکیټنګ له وجې خلک راجلب کړي خو زه که چېرته د ترمان صاحب ګوره تاسو خپله د ماشوم ادبیاتو برخه کې کار کوی او ماشوم ته خپله شعر لیکئ ماشوم ته د ادبیاتو ژبه ورزده کوئ ماشوم ته د فلسفې هغه پیل خبرې ورکوئ هغه د ماشوم فلسفه ورزده کوئ چې ماشوم فلسفه د چیز نه شروع کیږي د بورډ د مزو د تړل نه شروع کیږي بلاخره تر زده کړو پورې تر واده او تر نور نو مسایلو پورې چې دی خپله ژوند جوړولو هغه کوم پاتې هغه چې د وخت هغه پوره کوي زه وایم چې کچیرته ماشوم مور ته وایي چې ماشوم ژاړي ورته وایي چې غله شه بابا دې خوري بالا راغلل او پلاری په کوتکو لرګي وایي مدرسې ته لیږي هلته په زربو ضربت ما په اثار وایه په دبخو وایه تشدد چې هغه ځای نه شروع کیږي د وهلو ټکول نه نو تابن چې دې وخت رسیږي هغه استاد هم لړزیږي زده کړې کړي بلدار چې ځینې خلک داسې درته وښایم پکتیا پوهنتون کې، زه خپله پکتیا پوهنتون نه فارغ شوی یم، د مور او پلار په دوای ماسټرۍ کړی دي، باور وکړه چې ما سره ټولګیوال میناس و، د زمونږ ملګري د اسماعیل عربي یو کتاب د مونوګراف لیکنه، هغه کتاب مونږ ته تدریسېدلو د بل استاد لخوانه چې ماسټري هم په ایران کې کړې وه، هغه شالیده شالیده وخوره، ما دا شالیده څه شی دی؟ بیا مې فکر وکړو، ملګري ته مې ته کتاب ما ته راوړ چې دا شالیده څه شی، زه خو پوه نه شوم، چې کله فکر وړ شالید و نه، هدي عقل هغه استاد هغه ژبه خو څه کوي چې باید ژبه زده وای، چې استاد لپاره چې معیار دوه ژبې خو باید مهم وي چې افغانستان کې مهم چلیږي، حتی هغه خپل هغه فارسي ژبه هم ترې غلطه کېدل، هغه خپل لهجوي ژبه ترې ویل کېدله. بل دا چې کله چې محصل د خپل خوښې موضوع سیمینار پوهنتون کې نه ورکول کېږي، او د خوښې مونوګراف لیکنه تیزیس موضوع نه ورکول کېږي، هغوی باندې په زور تعمیل کېږي، نو ته څه فکر کوئ تاسو، یا زه یا دا خلک یا دغه څوک چې دغه غږ اوچتویل غواړي، هغوی نه به څه تموي چې هغوی به څه زده کړي، ځکه هغوی خو جګر خونېږي. تاسو ونه لیدل چې چا خودکشي وکړه د کانکور په نمرو کې، چا کامې وړې وې، چا یعنی دا هغه ټول رواني ستونزې، هغه مشکلات چې په دې ټولنه کې چې هر انسان چې په رواني ستونزو لګیا اخته شولو، هغه انسان به څه زده کړې وکړي؟ هغه میتودلوژي چې په پوهنتونونو کې د دوی لپاره باید په لاره واچول شي، نړیوال میتود نشته، هغه پخواني خرافاتي فکرونه دي چې تدریسیږي. او بلدار چې ځینې ښوونکي استادان په پوهنتونو کې په واسطو باندې مقرر شوي دي، خو له نیکه مرغه ولسمشر غړي دې لپاره نوې ستراتیژي او پلان لپاره چې دوی اعلان وکړو چې دا باید عملي شي، د دې زه ډېر ملاتړی یم، او زه هیله من یم چې ولسمشر غریب انشاءالله، ځکه چې هغه خپله د لوړ زده کړو ډېر ښه مهارت لري، او لوړ زده کړې تر ډېره کړي دي، او پوهېږي استاد هم پاتې شوی دی. بله دا ده چې په پوهنتونونو کې تشددي افکار ډېر مخ پر ودې روان دي، که چېرته شورای امنیت که زما غږ اوري، مشران د دغسې مسلو مخنیوی ونه کړي، نو لری نه ده چې په نه یوازې چې
مشخص تسکین سیوا مزما پوښتنې ته راشو چې آیا که دا پوهنتونونه یا دا د لوړ زده کړو هغه مشهورې ښې معیاري موسسې چې دي، که دوی خپلې څانګې ولایتونو ته پلان ځي، څومره به مؤثر وي د ځوانانو د ښې روزلو په برخه کې؟
بالکل دې کې شک نشته، څنګه چې کابل کې ځینې لوړ زده کړو موسسې انسټیټیوټونه شته دي، ډېر ښه فعالیت لري، فکر هم ډېر عالي دی، او ډېر هغه په دین یعنی انساني برخورد چې استاد د محصل سره کوي، لکه دی یو پلار یا دی ورور یا دی ملګری پایس، که چیرته دغه سي میتودولوژي په پاندونو کې هم په دولتي پاندونو کې شي، او هم د لوړ زده کړو موسسات خپل څنګه په ولایتونو کې پرانیزي، نو لري نه ده چې دغه اقتصادي غلامي بم غلامۍ نه بم ځان خلاص کو، هغه څوک چې په دې برخه کې سرمایه گذاري کوي، دغه لپاره بم یو څو روپۍ ګټه بیم کړی وي، او زمونږ د ځوان نسل به روزل شوی وي، هدا یقل هغه نور پوهنتونونه چې دوی سره په رقابت کې دي، په سیالۍ کې دي، هغوی ته مې یو فکر ورکول کېږي، تر څو چې دوی هم په همدغه فکر باندې ځان منظم کړي، او بلاخره په دې وطن کې د عقلانیت په نوم یو فکر رامنځته شي.
ډېر ډېر مننه تسکین صاحب. استاد په اخر کې بیا هم راځو تاسو ته، که درته ووایي مثلا همدا تېرې پوښتنې ته پام سره، زما خصوصا نن سبا چې کوم ټولنیز محدودیتونه دي د نجونو په وړاندې په ولایتونو کې، چې د زده کړو په وړاندې مثلا که پوهنتون ته ځي هلته به نارینه هم ورسره یو ځای کښېني، دا تر ډېره د کورنیو له هغه غبرګونونو سره مخ شوي دي، ولې دا چې مورا پوهنتون یو یو خاص د نجونو لپاره پوهنتون دی چې زده کړې هم نجونې ورکوي، او څوک چې زده کړې کوي هغه هم نجونې دي، هغه خدماتي پرسونل چې دی هغه هم چوکیدار نیولی تر تر اداري مامورینو پر ټول نجونې دي، که دغسې خدمتونو د غځولو لپاره په ولایتونو کې آیا څه پلانونه شته دی که څنګه؟
ډېر ښه. خو مخکې د دې نه دې سوال ته زه جواب ورکوم، یو شی باید ووایم چې موږ او تاسې بحث ډېر وکړو په دې چې ستونزې شته او داسې کېږي او داسې شوي دي، خو په دې باید زیات فکر وکړو چې څنګه وکړی شو چې موږ دا ستونزې حل کړو، او همدا وایو موږ چې موږ ټولنه وروسته پاتې ده، د اقتصاد له نګاه، د تعلیم له نګاه، د تحصیل له نګاه، خو که ټول د موږ نارینه او ښځې خصوصا نارینه چې موږ یو سنتي یا یو عقیدتي ټولنه ده، او زیات زیات ښځې هغه کسان دي چې د دې ناوړو تاثیراتو لاندې زیات راغلي، حتی د موږ ځوانان، حتی د موږ نارینه. اوس همدا اوس داسې ځایونه شته، د موږ داسې ولایات دي، داسې کلي دي، سې حتی هلکانو ته پکې د تحصیل زمینه نشته. یو خو بد امنی ده، او هغه خو داسې خاص د افغانستان لپاره یعنی یو لویه ستونزه ده. اما دا موږ ګورو چې په ټوله نړۍ کې ده لمن خبره ده د بد امنی. اما له هغه شروع نه کله چې موږ امنیت هم درلوده، داسې ځایونه شته چې اصلا د تحصیل او د تعلیم هغه رواج یا فرهنګ یې نشته پکې. نو بهتره به دا وي چې موږ زیات زیات په دې فکر وکړو چې څنګه وکړی شو دغه ستونزو ته لار پیدا.
همدا موضوع چې ما تاسو ته
وویل چې اوس راغلم بې خبره
ده، څنګه پلان دې خدای ستونزه
وایي. یو کس چې غواړي چې کورنۍ ښایي آباده یي له هرې نګاه مشکل نه لري، زیات زیات ما په نظر ښځه د یو کور محور ده. که یو ښځه وغواړي چې کورې آبادي، نارینه که هر څومره شتمنی، هر څومره پیسې وتراوړي، او هغه ښځه د کور په مصرف پونسي، د اولاد په تربیه پونسي، د اولاد هغه د پیسو یو نارینه نسي کولای. دا دواړه یو د بل لازم او ملزوم دي. یو ښځه نسي کولای په یوازې توګه خپل ژوند مخته بوزي. د ما په نظر که موږ دا فرزند وسنجو کې نظر کلیو بانډو ته په ښاري ځایو کې چون ښځې همکار کوي او نارینه همکار کوي، دا ستونزې چې موږ پرې بحث وکړو ډېرې کمې دي. او هغه کسان چې یوازې نارینه کار کوي په یو کور کې، هغه واقعا مشکل ده چې هغه د کور د خوړلو، د سکلو، د کالیو، د هر څه او د اولاد تحصیل بار په اوږه ویسي، نو خامخا دا توان نه لري. او که چیرې یو اړخ ښځه راونیسي، یو اړخ نارینه یعنی مور او پلار د اړخ راونیسي، نو فکر کوم د موږ تاسې ستونزې حل لاره پیدا کوي. نو د مورا کمپلیکس د همدې بنیاد په اساس، د همدې هدف په اساس جوړ شوی ده، چې یعنی موږ وکړی سو چې شتمني چې پلار سړی اچوي په یو کار کې بندوي، هغه په داسې یو لار کې په کار واچوي چې دغه بنیاد د ستونزو یا د مشکلاتو له بینه ووځي. نو د ښځو لپاره موږ اول همدا هدف و، دوم موږ په دې فکر یو همدا اوس موږ په خپلو پلانو کې لرو چې موږ هغه کلي او بانډې، هغه ولایات چې د موږ ښځې بیا ډېرې ډېرې محرومې دي هلته د تحصیل له نګاه. فرضاً د موږ لکه ورور چې ویلې په پکتیا ولایت کې، په ځینو نورو لرې ولایتو کې، په ننګرهار کې، لغمان کې، دې ځای کې موږ خامخا د هم په پلان کې دي چې خاص پروګرامونه ورته ولرو. او همدارنګه اوس هغه نجونو ښځو ته چې په ناامنه یا بد امنه ولایتو کې دي، هغوی ته موږ خاص تخفیفونه لرو چې هغوی هغه محرومیت هلته د جنگ له سبب یا د ناوړو نخوال له سبب هغوی ته پیدا سوی ده، هغه دلته وکړی سي چې هغه جبران کړي او درس ووایي، هغوی ته خاص تخفیفونه لرو. نو دا موضوع دي. او بل هغه میندو ته، هغه خویندو ته چې د موږ دود ده چې په ډېر کم سن کې خپله خور لور ودوي، هغوی بیا که شتمني لري، د پیسې لري، اما توان د دې نه لري چې وخت د دې نه لري چې ماشوم وساتي که خپل تحصیل مخته بوزي. نو په دې کې په یو چې خپل ماشوم راوستي سي ځان سره، خو خپل څنګه کې پړکتون کې هغه کسان چې نجونې دي په ولایاتو کې دي، هلته امکانات د درس نشته، هغوی راځي دلته باید په دې هدف چې زه هم درس وایم، هم کولی سم یو امن یا خوندي ځای د خپل اوسېدو لپاره ولرم. نو دا ښېګڼې موږ زیات زیات باید په دې فکر وکړو څنګه وکړی سو ښځې توانمندې سي، ښځې د خپلو نارینهو په څنګ کې دي. یعنې د یو نفر نه ښه ده چې دوه نفره په یو کار کې لاس ورکړي، نو خامخا ستونزې حل کېږي. او په دې هیله موږ دا ارمان ده چې له خیره په دې خپلو هدفونو باندې ورسېږو،
خدای دې وکړي. په همدې هیله د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه پای ته رسوو. له خپلو درنو مېلمنو هر یو، خاغلی قدرت الله کامران، خاغلی فرهاد پیلوزی، خاغلی فرید احمد تسکین، او دغشان له استاد خاغلی شریفه ستانکزی نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د تلیفون په کرخه مو سره اړیکه ونیولې، خپل نظرونه مو سره شریک کړل، او له مېلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوانه ولرئ.
چه دی وکړه بهانا د دې نلاړم،
وکړه بهانا در نه لاړم بے وفا را دیکھا دو کاز در نہ لانوں چھد وکڑا بہانا در نہ لانوں بے وفا را دیکھا دو